آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خبریالانو پرونی بریت د بیان په ازادۍ بریت ګڼلی. د اسرائیل صدر اعظم د ایران د اتمی پروګرام په حق له یو شمېر اسناد مطبوعاتو ته ښودلی دي، او شمالي او جنوبي کوریا هغه لوډ سپیکرونه چې په سرحد لګیدلی ول او د یو بل پر ضد تبلیغات کول لري کړی دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې یو افغان کارګر وایي زه نه یم خبر چینن د کارګر ورسته
نه مې اوریدلی دي، نه چاره تویل دي، نه ورغلی او نه په خبر سوای.
په کوټه کې د هزاره اقلیت د حقوقو لپاره احتجاج روان دی.
صرف ہمارے بیواؤں کو یہ جواب دے، ہمارے یتیموں کو یہ جواب دے کہ ان کے پیارے کس جرم میں قتل ہوئے.
او د متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیلو د معلوماتو ستاینه کړې ده. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې په خبریالانو پرونی بریت د بیان په ازادۍ بریت او د بشریت ضد جنایت وبله او ویل چې عاملان به یې د قانون او عدالت منګولو ته سپارل کیږي. د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو د کابل د حملې د څرنګوالي په اړه خپل راپور نن ښاغلي غنی ته وړاندې کړ. د ارګ پیلامه کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغو ادارو ته سپارښتنه وکړله چې د دغې پیښې د څرنګوالي او امنیتي خلاو په اړه دې نور هم څېړنه وکړي او خپل راپور دې د مطبوعاتو سره شریکي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو تشدد زیاتېدل له اټکل لرې نه دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش او د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې د تاوتریخوالي زیاتېدل له اټکلونو بهر نه دی. د دوشنبه پر ورځ په کابل او قندهار کې په دوه ترګریزو پیښو کې څه کم څلوېښت تنه وژل شول. د همدې ورځې په مازدیګر د امریکا د دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې طالبانو د انتخاباتو پر ځای جګړه غوره ګڼلې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی دی، خو یو تازه راپور وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کمی نه دی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی مفتش یا سیګار په خپل تازه راپور کې لیکلی دی چې طالبان پکې زیات نفوس او کنټرول لري. که څه هم کره او دقیقې رسمي شمیرې نه شته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خاوره یا حاکمیت او یا هم نفوذ لري. دا هم نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د ایران د اتمی پروګرام په حق له یو شمیر اسناد مطبوعاتو ته وښودل. نتنیاهو ویلي دي چې دا اسناد د اسرائیل استخباراتي ادارې ترلاسه کړي دي او په اسرائیل د برید لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په مخنیوي کې مرسته کوي. نور تفصیل د شافعي سردار ناوړی.
د اسرائیل صدر اعظم ادعا کړې چې د استخباراتو د ادارې موساد جاسوسانو تقریبا 1550 پاڼې اسناد او 103 سی ډي ګانې د تهران د یو مرکز څخه ترلاسه کړې چې محرم معلومات پکې ثبت دي. اسرائیل ادعا کړې چې د دې اسنادو څخه معلومیږي چې په تهران باور نسی کېدی او د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څخه یې غوښتي دي چې د دې موافقې څخه دی ووزي. خو ایرانی چارواکو بیا د اسرائیل د صدر اعظم دا ادعا ملنډې بللې او په دې ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا. د هند سترې محکمې ټولو عالي محکمو ته امر کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د قضیو څېړنې دی چټکې کړي. محکمې همدارنګه ویلي دي چې یوه ځانګړې کاري ډله دې جوړه شي چې په چټکه توګه قضیې وڅېړي او ځانګړو محکمو ته د پریکړې لپاره واستول شي. شمالي او جنوبي کوریا هغه لاوډ سپیکرونه لری کړل چې د سړې جګړې را پدې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې نصب شوی ول او د یو بل پر ضد یې تبلیغات پرې کول. د جنوبي کوریا جمهور رئیس همدارنګه د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې د شمالي کوریا د اتمي وسلو د ازمایښت د ځای تړل دي وګوري. نور تفصیل د زامن مومن ناوري.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو د همدې تیرې جمعې په ورځ په خپل لومړني تاریخي ملاقات کې ژمنه کړې وه چې په سرحد کې لاوډ سپیکرونه به لرې کوي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي دي چې پوځیانو په سرحد کې د لاوډ سپیکرونو د لرې کولو مراسمو ته مطبوعات هم بللي وو. د جنوبي کوریا یو پوځي صاحب منصب د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د شمالي کوریا پوځیانو هم د ورځې په پای کې د لاوډ سپیکرونو لرې کول پیل کړل. د شمالي کوریا مشر دا ژمنه هم کړې ده چې د اتومي وسلو د ازمایښت سمه تړي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره خبرې کړې دي او د هغه نه غوښتې دي چې د شمالي کوریا د اتومي وسلو د ازمایښت سیمې د تړلو مراسم دي وڅاري. جنوبي کوریا د ملګرو ملتونو نه غوښتې دي چې په رسمي ډول د دواړو کوریاګانو د مشرانو د ملاقات ملاتړ وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د ملت نه غوښتي دي چې د اساسي قانون په اصلاح کولو کې دی د هغه ملاتړ وکړي. ښاغلی آبی غواړي د جاپان د امنیتي ځواکونو حیثیت د ځان د دفاع پر ځای په پوځ بدل کړي. انتقاد کوونکي وایي چې د جاپان په امنیتي ځواکونو دغه حالت په 1940 میلادي کال کې وروسته تر هغه امریکا په زور ولګوه کله چې جاپان په دویم نړیوال جنگ کې ماتې وخوړله. او روسي خبر دا چې په برما کې پاوز د ازادۍ غوښتونکو یاغیانو په خلاف د درنو وسلونه کار اخیستی دی او د ملکی خلکو د وسیدو ځایونه یې بمبار کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما د پاوز په دې کار ژوره اندېښنه ښودلې. د ازادۍ غوښتنې دا یاغیان د برما په شمال کې اوسیږي او اکثریت یې عیسویان دي. هغوی د 1961 کال را په دې خوا د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه اوریدل سي، خو لومړی پام وکړي د دې خبرونې رپورټ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځکه خبریالان او رسنۍ په نښه کوي تر څو اطلاعاتي فضا تر خپل کنټرول لاندې راولي او خبریالان اړ کړي چې د دوی خبرونه بې له قید او شرط څخه خپاره کړي. د بلې خوا د جنوب ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د خندق د عملیاتو له پیله ځانونه خوندي نه احساسوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
دلته د سباون کاکړ د تدفین مراسم دي. سباون کاکړ چې د ازادي رادیو خبریالو تیر ورځ د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې له اتو نورو خبریالانو او کمرمینانو سره یو ځای د پیخي قرباني شو. د سباون کاکړ د تدفین د مراسمو ته د هغه کورنۍ، خپلوان او رسنیز دوستان راغلي وو. د سباون کاکړ خسر وایي چې سباون د خپل کور تکیه او نشتون کورنۍ په ملا ماته کړې ده.
یو ورځ، دو ورځ، نهایت درې ورځې بس تقبیه شدو، تقبیه میکنیم و سخت ایرا ډیر سخت غندو، فقط په درېیم ورځ بیا ختم شي، خلاص شي. هغه چا چې خپل عزیز د لاسه ورکړی دی، هغه د چا چې وینې توی شوي دي، هغه سړی په هغه ماتم کې پاتې دی. ژوند ټول په ماتم کې، د اولاد په ماتم کې، د اولادونو په ماتم کې همدا ژوند تیر شو صاحب، سپینګیری شو صاحب. بس خوشحاله ورځم ونه لیدله صاحب.
د سباون کاکړ نیمه لسیزه په رسنیز ډګر کې تیره شوې وه. سباون تیره ورځ د داعش جنګیالیو په یو ځانمرګي برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نن د هغه کورنۍ په ماتم کې وه. تیره ورځ داعش ډلې د داسې یو ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې رسنۍ تر هدف لاندې نیول شوي وي. نه خبریالان رسنۍ له لاسه ورکړل. دا په تیرو 1900 کلونو کې لومړی وار دی چې په دومره شمیر خبریالان د ځانمرګي برید ښکار کیږي. د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي وایي داعش ډلې له را پیدا کېدو راهیسې رسنۍ تر هدف لاندې نیولي. دا کار یې په ختیځ ننګرهار کې هم کړی دی.
د داعش ګرو اساسي هدف دا ده چې دوی خبر یالان مجبور وکړي چې هغه اخبار چې دایش لخوا خبر یالان ته ورکول کیږي، خبر یالان باید دا اخبار بلا قید او شرط نه باید نشر وکړي. او دا اساسي انګیزه د دایش ګروپ دا ده چې دا اطلاعاتي فضا چې ده، اطلاعاتي فضا باید د هغوی کنټرول لاندې راشي.
نه یوازې داعش، د کندهار د خبریال احمد لودین بیا د طالبانو د خندق عملیاتو نه هم په ویره کې دی. وایي د دې عملیاتو له پیل راهیسې په کندهار او سویلي ولایتونو کې خبریالان ګواښل کیږي او خبریال عبدالمنان ارغن خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ.
کله چې د خندق عملیات په لومړۍ ورځ باندې پیلیږي، لومړۍ برید په کندهار کې پر رسنیو باندې کیږي او هغه د شهید عبدالمنان ارغند وژنه وه. د شهید عبدالمنان ارغند له وژنې څرګنده سوله چې د خندق په عملیاتو کې کېدای سي او دا اندېښنې ډېرې زیاتې هم سولې چې رسنیو او خبریالانو ته به زیات تهدیدونه او ګواښونه متوجه وي.
په تیرو ورځو کې یوولس خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. رسنۍ او خبریالان د خپل امنیت په تړاو اندېښنې ښیي او د دې غوښتونکي دي چې باید د هیڅ لوري د هدف نه وي.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست او پکتیا خبریالانو حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وژنې قضیه وڅېړي او قاتلین یې د عدالت منګولو ته وسپاري. احمد شاه پرون په خوست کې ناپیژندو وسلوالو وواژه او د جنازې مراسم یې نن ترسره سول. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله رپورټ لري.
خوست کې وروستیو کې د ښځو پراخ ګډون په ښوونیز بهیر کې کم ساری بلل کیږي او دغه بهیر زیات شمېر ښځې
دا په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه غږ دی. خو دا غږ نور د تل لپاره چوب شو. احمد شاه پرون مازیګر خوست ښار ته نږدې په داسې حال کې دوه موټر سایکل سورو له لورې ووژل شو چې پر بایسیکل کور ته روان و. د ده د جنازې مراسم نن ترسره او مړی خاورو ته وسپارل شو. د جنازې مراسمو ته پر سلګونو ځایي خلکو او ژورنالیستانو سربیره له ځینو نورو ولایتونو هم یو شمیر ژورنالیستان راغلي وو، خو د حکومت په استازیتوب چا پکې ګډون نه و کړی. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت وروسته چا پر غاړه نه دی اخیستی، مګر د ده پلار معلم میرویس امریکا غږ ته وویل چې له چا سره شخصي دښمني هم نه لري.
دا خو مونږ چا سره نه غلرو، بدی لرو نه مشکل لرو، د ټول خلک شهیدی حال دي. داسې ویلور د ټول خلک شهیدی حال دي چې ما خپله احمد شاه زه فکر نه کوم چې مونږ چا ته د ویرو په هزار رسولی، مونږ چا ته هزار نه در رسوله. خبره دا غو چې وشه خدا پیښه دا سره کوم پیښه چې بولی تاسو نو.
بل لور ته د خوست او پکتیا خبریالان چې په خوست کې راټول شوي وو، حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړ چې د احمد شاه د وژنې قضیه وڅېړي او قاتلین د عدالت منګولو ته وسپاري. دغو خبریالانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته یې پام نه دی کړی. د دوی په وینا که د خبریالانو د وژلو په پیښو کې ښکیل کسان ونیول شي، تر یوه بریده یې د ژوند په خوندیتوب کې مرسته کوي.
او نن د خوست او پکتیا خبریالان یوځای شوي یو، تر څو که چېرته د احمد شاه چې تېره ورځ شهید شو د ده دغه دوسیه ونه څلل شي تر یوې اونۍ پورې، موږ به له هغه نه وروسته پرېکړه کوو تر څو له حکومت سره پرېکون اعلان کړو.
خبریال چې سروکار یې یوازې د ټولنې د ستونزو انعکاس ورکول دي او د هغوی د حقایقو رابرسیره کول دي، نور هیڅ هدف نه لري. په داسې حال کې چې بیا خبریال وژل کیږي، تهدیدیږي، دا فکر کوم د بیان د ازادۍ سره لویه جفا ده.
احمد شاه تر یو کال راهیسې په سویل ختیځو ولایتونو کې له بی بی سي سره د خبریال په توګه دنده ترسره کوله. تر دې دمخه یې په خوست کې په کلید راډیو کې هم څو کاله دنده ترسره کړې وه. د احمد شاه د وژلو پېښه داسې مهال کیږي چې په همدې ورځ په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې نهو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او یو شمېر نور ټپیان شول. دا په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا راډیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په ملي کنفرانس کې وویل چې د بیکاری او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید فساد له منځه ولاړ سي او خصوصي سکتور پیاوړی سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
افغان حکومت د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره د 200 کورنیو بهرنیو متخصصینو په ګډون د کار ملي دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړی و. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه کانفرنس په وروستۍ ورځ وویل فساد د وزګارتیا او بېوزلۍ اصلي لامل دی او باید مخه یې ونیول شي. ښاغلي غنی د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا او د فساد په لمنځه وړلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه.
هر مشکل رایحل شه پیدا و مهمتر
ده. هر ستونزې حل لاره پیدا کوو او زموږ ستونزې پراخ فساد دی. اصلاحات د نظام د جوړولو، د قانون د حاکمیت، ټاکنو، دیموکراسي، د ښځو ګډون او د فقر لمنځه وړلو لپاره دی. فساد چې د خصوصي سکتور په وړاندې خنډ دی، د کار پیدا کولو مخه یې هم نیولې ده.
فساد که مانع سکتور خصوصي میشه، مانع ایجاد کار است.
ولسمشر غنی زیاته کړه د افغانستان په اړه دا مهال ذهنیتونه د بدلون په حال کې دي او د پراخې پانګونې لپاره نړیوال ګامونه پورته کوي. ښاغلی غنی دا خبره په داسې حال کې کوي چې نن د مې میاشتې لومړۍ نیټه د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کارګرو ورځ لمانځل کیږي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکا وایي چې په دغه هیواد کې د کار په شرایطو د برابرو کسانو له شمېرې څخه نږدې 40% یې وزګار دي. د دغې ټولنې چارواکو د سې شنبې په ورځ په یوې غونډه کې چې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه وویل افغان حکومت د 1 میلیون کسانو لپاره د کار د زمینې برابرولو د ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مرستیال غلام علي بریال امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت د بېکارۍ ستونزې د لرې کولو لپاره باید پر زیربنایي پروژو خپل تمرکز زیات کړي. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې وزګاره خلکو ته د کاري زمینې برابرولو سربیره دي د لنډمهاله دندو او د لږ مزدور لودونکو کارګرانو لپاره د هم امکانات برابر کړي.
د حکومت معلومه خبره ده چې اساسي مسایل اساسي پروژو ته زیربنایي پروژو ته باید توجه وکړي. بندونه باید جوړ سي، زراعت باید میکانیزه سي، چون افغانستان په واقعیت کې دا دی چې زراعتي هیواد دی. زموږ تام اکثریت په زراعت باندې اخته دي، زراعت عصري سي او همدارنګه قانونو ته زیاته توجه وسي چې موږ بیا حده زیات لرو، او خصوصي سکتور صنعت باید تقویه کړو.
ښاغلی بریال زیاته کړه دوی په افغانستان کې د وزګارتیا له ستونزې اندېښنه لري چې له امله یې ګډ شمېر خلک اتیاد او کډوالۍ ته مخه کوي. د کارګرانو ټولنه وایي حکومت باید د کارګرانو د مزد حد اقل شمېر وټاکي، ځکه په یو شمېر ادارو کې د معاشونو اندازه د پام وړ ټیټه او یا هم ډېره لوړه ده. د کارګر د ورځې په مناسبت د کارګرانو د ټولنې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د حبیب جان په نوم یو افغان کارګر د خپلې کمې تنخوا په اړه داسې وایي:
موږ په کور کې 14 نفره نفوس لرو او د موږ معاش 1000 روپۍ ده، سل کم 1000 روپۍ ده. هغه څه باندې د موټر کرایه او هغه سبته مصرفو خروی کنه، اما هغه دته ډیر کم یو مقدار پیسې پیدا پاتې کیږي چې هغه موږ دغه نیمایي اغم نه پوره کوي مصارف.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 40% خلک کار ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې په کار د برابرو کسانو شمیر نږدې 8 میلیونو ته رسیږي، چې له دې شمیرې نږدې 2 میلیونه یې وزګار او یا دایمي کار نه لري.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج د ختمولو لپاره د هزاره مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ مذاکرې ناکامه شوې. د کوټه هزاره ټولنه له درو ورځو راهیسې د اقلیت شیا مذهب هزارګانو د هدفي وژنو په وړاندې چې له 60 کلونو څخه دوام لري د ډوډۍ د نه خوړلو اعتصاب کړی، چې یوازې هزاره اقلیت نه، پښتانه هم په پاکستان کې په پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې په زرګونو پښتانه ځوانان یې لا درکه کړي او دوه ګونی چلند ورسره کوي. پوره جزئیات په رپورټ کې واوري.
په کوټه کې 15 ځایا د هزارګانو د وژنې په ضد احتجاج روان دی. جلیله حیدر له 15 ورځو راهیسې د کوټې پریس کلب مخې ته د نخ وړلو اعتصاب کړی دی. اغلی حیدر مدافع وکیله او د هزارګانو د حقونو فعاله ده.
می باجو صاحب سے ریکویسٹ کروں گی
زد پاوز دلوی درستیز قمر جاوید بجوان غوړم چې دیو عام کس پتوګه دیو پلار او میړه پتوګه دلتراشی او زمونږ درد احساس کړي. مونږ درې زره کندې او لزر یتیمان لرو. د هغوی سره د مخامخ شي او جواب دی ورکړي چې عزیزان ولی وجل کیږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسان اقبال تیر شپه د هزاره مظاهره کوونکو
لمشرانو سره ولیدل او هڅه وکړه چې مظاهره ختم شي. خو مظاهره کوونکو ویل تر هغې پورې کورونو ته نه ځي تر څو چې ورته پاوز د امنیت ډاډ نه ورکړی.
دا
خلک څوک دي چې له امنیتي پوستو را تیریږي او زموږ په ځوانانو ډزې کوي؟ موږ غواړو پوه شو چې دا څوک دي.
په پاکستان کې بل لوی اقلیت پښتانه هم د زرګانو په څیر ورته اندېښنې لري. د پښتون د ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان په حکومت تور لګوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي.
صرف د پاکستان امنیتي ځواکونو نه یوازې زموږ خلک لادرکه کړي دي، بلکې زموږ کورونو ته ننوتي او زموږ مال او شتمنۍ یې غلا کړي دي. دوی د پیسو لپاره لادرکه شوي خلک خرڅوي. دوی په یوه شي پوهیږي، دلته په موږ پیسې جوړې کړي او کله چې تقاعد شي بیا په نورو ملکونو کې پرې بنګلې واخلي او د عیش او عشرت ژوند پرې تېروي.
منظور پښتین له پاوز څخه دغه غوښتنه هم کړې ده چې د طالبانو ویاند احسان الله احسان او قمندانان مسلم خان او محمود خان د محکمې ته وسپارل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونه خلک راځي او اکثره یې د خپلو هغو عزیزانو انځورونه نیولي وي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو او پوځ لخوا لادرکه شوي دي.
د پوځیانو نیولي دي، د کور نه یې بوللي او سر پته یې نشي نه هم کالی دی. پلار یې بېګنا نینګولۍ ته سهار ولتلی و، هلته کې ویشتللی مړ دی.
د پاکستان حکومت د پوځ په مرسته د یاد غورځنګ سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا هم نړیوال رپورټ. سپینې ماڼۍ د هغه معلوماتو ستاینه کړې چې د اسرایلو استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه شریک کړي دي. سپینې ماڼۍ اوس په دې لګیا ده چې د دغه معلوماتو ارزونه وکړي او اسرایل وایي دغه معلومات ډېر موثق دي، خو د واشنگتن چارواکو لا د دې معلوماتو له مخې پر ایران کوم تور نه دی لګولی چې ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. نور تفصیل به له خپل همکار نسیم ستانیز څخه واورو.
د استخباراتو ماهران او ډیپلوماتان وایي هغه معلومات او شواهد چې د اسرائیل صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په خبری کنفرانس کې څرګند کړل هغه نوی نه دي، بلکې هغه د 2015 کال د تړون مخکې دورې معلومات او اسناد دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل د صدر اعظم په خبری کنفرانس پورې ملنډې ووهلې. هغه په ټویټر کې د اسرائیل پر ادعا انتقاد وکړ. خو د متحدو ایالاتو چارواکي وایي د استخباراتو دا معلومات له هغه معلومات سره سر خوري چې دوی پخوا درلود او د تهران په اټومي فعالیتونو رڼا اچوي. په دې کې د ایران د شهاب درې بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه معلومات شامل دی چې د اټومي کوپړیو د انتقال قابلیت لري.
هغوی وزګار نه دي ناست، بلکې د توغندیو ازموینې کوي او وایي چې دا د تلویزیونی نندارې لپاره کوو. خو زه داسې فکر نه کوم، وبګورو چې څه کېږي. زه اوس درته نه وایم چې څه به وکړم. ډېر خلک فکر کوي چې په دې پوهیږي چې د مې په 12 به زه څه ډول پرېکړه وکړم. د دې معنا دا نه ده چې موږ به د یو رښتینی تړون لپاره مذاکرات نه کوو.
د متحدو ایالاتو حکومت خپلو متحدینو ته د مې تر 12 پورې وخت ورکړی دی چې د ایران په اټومي تړون کې هغه شیان اصلاح کړي چې دوی ورته نیمګړتیاوې وایي. که چیرې دا نوي اصلاحات په دې تړون کې رانه وصل شي، نو ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی دی چې امریکا به له دې تړون نه ووزي او پر ایران به اقتصادي بندیزونه له سره ولګوي. له بل پلوه یو شمیر اسرائیلیانو د خپل صدر اعظم نتنیاهو د اظهاراتو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړلې.
موږ د تشنج په فضا کې له ژوند سره عادت کړی دی، ځکه چې په دې سیمه کې ستونزې شته دي او کله ناکله زیاتیږي. د ایران اټوم زموږ لپاره خبر نه دی، ځکه له ډېر وخت راهیسې پوهیږو چې ایران د اټومي وسلو په انکشاف بوخت دی. هو، ویره شته ده. موږ جګړه نه غواړو، خو ډېر سخت مسایل شته دي چې له نظره نشي غورځېدلی. ښایي موږ له ایرانه لرې یو، خو ایران موږ ته له حزب الله نه پرته په نورو اعمالو کې رانږدې کیږي.
د بیت المقدس یو بل اوسیدونکی وایي ورځ په ورځ دا خبره ګرانیږي چې د جګړې نه پرته د حل بله لاره ورته پیدا شي.
په هیواد کې تشنج مخ په زیاتېدو دی. د تشنج په نظر کې نیولو سره داسې ښکاري چې له جګړې نه پرته به د حل بله لاره نه وي، خو د خدای په مرسته به موږ بریالي شو.
په دې نږدې وخت کې د امریکا نظامي قمندانانو د ستراتیژیک قمندې د قمندان په شمول د امریکا استازو ته وویل چې ایران له اټومي تړون سره سم عمل کوي.
رنا د خزو زنګړې ونیزه خبرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه څخه ورسته د شروع د پاره خبرونه لرو او په دې خبرونه کې په دې موضوع ژغیږو چې د نوملیکنې پروس په پروسه کې شزه څه ډول شکایت لري او چیرې دا شکایت دوی مطرح کړي. په دې خبرونه کې میلمانسته تاسو کولی شئ چې د موضوع په اړه پوښتنې وکړي. د خبرونه قربانه نوشابه آشنا ده.
نن د مې لومړی د کارګر نړۍ
خو اوس براسو و د وروستي راپورته چې په کابل کې یو کارګر چې د خپلې اتکسیز کورنۍ مسؤلیت په غاړه لري د ټولو ورځې د کار په بدل کې یوازې 300 افغاني ګټي. علي باز خان وایي چې کار یې ستونزمن دی خو بل چاره نه لري مګر دا چې سخت کار وکړي. حکمت سروش یې په هکله له کابله راپورټ رالېږلی.
نن د مې لومړی د کارګر نړیواله ورځ ده، خو د درویش کلن علي باز خان لپاره چې د ساختماني چارو کارګر دی دا یو عادي کاري ورځ ده. علي باز خان وایي د خپلې اته کسیزې کورنۍ چې په پکتیا کې میشته ده د نفقې ګټلو مسؤلیت یوازې د ده پر غاړه دی.
بس په اووه بجې باندې راوځو د سهار تر مازدیګر تر څلورو بجو پورې کار کوو، اته ساعته ډیوټي ورته کوو. مقصد کار والا سختې غرمې کې په یوه بجې باندې ډوډۍ ده، کار یې مشکله ده، والا ډېر سخت ویل دی. بیلچې کار خو معلومې چې سخت دی.
علی باز خان کوزده هم کړي، هغه چې د ټولې ورځې کار کولو په بدل کې یوازې 300 افغانۍ ترلاسه کوي وایي د واده لګښتونه پوره کول اسانه کار نه دی. هغه نه پوهیږي چې کله به واده کوي.
شپږ لکه اوه لکه روپۍ په دې بلچه ورته ګټه دي، بیا پرې کوه دي، بیا راوړه. یو دغه اوه لکه روپۍ شپږ لکه روپۍ به مقصد یې غوته ورکوي، له هغه نه بعد بیا پرې راځي کېږي. پوه شو سامان خرڅو مصرف چې کوم کده باندې راځي هغه به کوي، له هغه نه علاوه.
د کارګر نړیواله ورځ چې د کارګرو د حقونو د ترلاسه کولو په نیت د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم نمانځل کیږي، علي باز خان یې په اړه معلومات نه لري او نه پوهیږي چې دا ورځ باید څنګه په کار او معاش کې بدلون راولي.
نه مې اورېدلی دي، نه چا راته ویل دي، نه ورغلی یم او نه پرې خبر سوی یم. ولی چې سهار مزدوري ته لاړ شي پوه شي بس مازدیګر به کې لګیا، له چا راته پوښتنه وکړي نن ته چیرې تللی وي تا چی وکړو.
که یو خوا کارګر د خپل کم معاش له ستونزې سره ټکوي، بل خوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر کار د برابرو کسانو شمیر نږدې 8 میلیونه ته رسیږي چې 2 میلیونه یې وزګار دي او یا دایمي کار نه لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې په خبریالانو پرنی برید د بیان په ازادۍ برید او د بشریت ضد جنایت وباله او ویل چې عاملان به یې د قانون او عدالت منګولو ته سپارل کیږي. امریکا د دفاع وزیر ویلي دی چې په افغانستان کې د وسلوالو تاوتریخوالي زیاتېدل له اټکل نه لرې نه دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات شوی دی، خو یو تازه راپور وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کمی نه دی راغلی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د ایران د اتمی پروګرام په هکله یو شمیر اسناد مطبوعاتو ته وښودل او ویل چې دغه معلومات د تهران استخباراتي ادارو ترلاسه کړي دي. د هند سترې محکمې ټولو عالي محکمو ته امر کړی دی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د قضیو څیړنې چټکې کړي. شمالي او جنوبي کوریا هغه لاؤډ سپیکرونه لرې کړل چې د سړې جګړې راپدې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې نصب شوي ول او د یو بل ضد تبلیغات یې پرې کول. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ملت نه غوښتي دي چې د اساسي قانون د اصلاح کولو په برخه کې د هغه ملاتړ وکړي. ښاغلی آبه غواړي چې د جاپان د امنیتي ځواکونو حیثیت د ځان د دفاع پر ځای په پوز بدل کړي. انتخاب کوونکي وایي چې دا کار امریکایي ځواکونو په هغوی تپلی و. او وروستی خبر ده چې په برما کې پوز د ازادۍ غوښتونکو یاغیانو په خلاف د درنو وسلو نه کار اخیستی دی او د ملکي خلکو د اوسېدو ځایونه یې بمبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما د پوز په دې کار ژوره اندېښنه ښودلې ده. د ازادۍ غوښتنې دا یاغیان د برما په شمال کې اوسېږي او اکثریت یې عیسویان دي. هغوی د 1961 کال راپدې خوا د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي.
قدر من اوریدونکو از موږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.